د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ساده رادیو د نن ورځې خبرونې پیلو. زه اجمل اندیم. زما او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او ډیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1439 هجري لمریز کال د لیندۍ د میاشتې اوومه نیټه ده. د میلادي نیټې په حساب د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي. په ګڼو خلونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. سهارنی نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو لسر ټکو پیلو. افغان ولسمشر د مشرانو جرګې لخوا د امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتی تړونو د تصویب هرکلی کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر نن ترکیې ته د 3 ورځني سفر په مخه روان دی. افغان ولسمشر د مشانو جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتی تړون د نونو د تصویب هرکلی کړی. د ولسمشرۍ له دفتره یوې خبرې شوې اعلامې کې ولسمشر اشرف غني د مشانو جرګې دغه ګام د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مثبت او پر ځای عمل بللی دی. د افغانستان مشانو جرګې پرون په یوه فوق العاده غونډه کې دغه تړونونه د رایو په اکثریت تصویب کړل. د کابل پولیس وایي په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو بریدکوونکو ترمنځ د پرون ماښام په جګړه کې یوازې 3 تنه بریدکوونکي وژل شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند اشمت ستانګزي ازادي رادیو ته وویل چې لومړی بریدکوونکي د وزیر اکبر خان مېنې په 15 سړک کې له ځان سره 14 مواد وچول او 2 نور ملګري یوې خیریه موسسې ته په ننوتلو د پولیسو سره مخامخ شول او 1 ساعت مقاومت وکړ. ستانګزي وایي په دې پېښه کې د دغه دفتر یو بهرنی ساتونکی ټپي شوی. تر دې 2 ساعت وړاندې د کابل په کابل بای سیمه کې وسلوالو کسانو د برتانیا د سفارت یو موټر په نخښه کړ چې یو برتانوي وګړی او 3 افغان ملکیانی ووشل. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې تر ډیر کسان ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو مسولیت منلی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. تېره ورځ په دې برید کې چې په کابل کې د برتانیا سفارت پر کارکوونکو شوی وو، دا یو برتانوي په ګډون 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ملکي افغانان ټپیان شول. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند پرون ایټالیا ته د سفر پر مهال وویل:
What I can say is that it reminds us once again.
دا وی هغه څه چې زه ویلای شم د دې پیښې یو ځل بیا هغه خطرونه جوړ کړل چې زموږ کارکونکي د افغانانو سره د وی خیر اتلونکو په خاطر د مرستې په برخه کې پر ځان منی. زموږ کارکونکي په دې مرسته له خپل امنیت او ګټو هم دفاع کوي. پرون سهار په کابل کې په یو برید کې د برتانیې د سفارت موټر په نخښه شوی و چې پر 15 وژل شوو سربیره پکې 150 نه زیات کسان ټپیان شوي وو. د پیښې قربانیان ګڼ ملکي وګړي بلل شوي. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک ته لسمه سرمشریزه پرون پای ته ورسیده. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په ګډون د 2 هیوادونو مشرانو پر سیمه ییزې همکارۍ، د جنوبي اسیا د اقتصادي ټولنې پر پیاوړتیا، په خپل منځي سوداګرۍ کې د اسانتیا و راوستلو، د سارک سازمان د بودیجې پر پراختیا، مواصلاتي لارو، انرژي، د بیوسلې د له منځه وړلو، تر 2015 کال وروسته پر انکشافي اهدافو، د کرنې، روغتیا، پوهنې او نورو بیلابیلو برخو بحثونه او ژمنې تازه کړې. دغو مشرانو په پای کې یو 6 مادیزه اعلامیه خپره کړه او همې موافقه وکړه چې پارو 2 کلونو کې یو کارتیوي تر دې په لنډه موده کې به د سارک د مشرانو غونډه جوړیږي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر نن ترکیې ته د 3 ورځني سفر په مخه روانېږي. په دغه 3 ورځني سفر کې به پاپ فرانسیس د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د دې هیواد د مسلمانانو له امام محمد ګورمز سره لیدکاته وکړي. د ترکیې اکثریت وګړي سنی مسلمانان دي، خو د دې هیواد اساسي قانون سیکولر دی. چارواکي وایي چې د دوی خبرې اترې به د مذهبي زغم او د سخت دریځې د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د اوکراین نوی پارلمان د یوې بلې دورې لپاره ارسینی یاتسینوک د صدر اعظم په توګه وټاکه. پارلمان پرون دا تایید کړ چې نوموړی د پارلمان د 390,000 استازو څخه د 371 مثبتې رایې ترلاسه کړې. دغه راز پارلمان د تیر میاشتې راهیسې په لومړنۍ غونډه کې د صدر اعظم پخواني مرستیال ولادیمیر هیروسمن د پارلمان د رئیس په توګه وټاکه. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پارلمان په افتتاحیه غونډه کې وویل چې هیواد باید هغه محدودیتونه لري کړي چې دغه هیواد د ناټو په څیر له نورو پوځي بلاکونو سره له یو ځای کېدو څخه منع کوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو.
تقریبا 65 رای اتفاقا سبز بود و ما بعد سرعت مجلس که چیزی فیصله شد در دو قراردادی که ناتو و امریکا هستن بردن و تایید شد.
دا د افغانستان د ولسی د مشرانو د جرګې رئیس ته چې وایي پرونی د ناتو او د امریکا متحده ایالاتو سره شوی تړونونه د رایو په اکثریت تصویب کړ. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره وشي د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د امنیتي ځواکونو په کشفي برخه کې کمزورتیا د دې سبب شوې چې په وروستیو کې په کابل کې بریدونه زیات شي. په کابل کې ولې بریدونه زیات شوي په دې باندې یو څېړنیز رپورټ هم لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د ملي وحدت حکومت نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس ته جوړېدو دمخه د کابینې یو شمېر وزیران معرفي کړي. همدارنګه د اوکراین نوي پارلمان د یوې بلې دورې لپاره آرسن یاسینوف د صدراعظم په توګه ټاکلی. دا مسله هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې شامله ده. د ژوند رنګونه هم هېروي. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو په کشفي برخه کې کمزوري د دې سبب شوې چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې نامنۍ ډېر شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي رادیو ته په خبرو کې د افغانستان ځینې دولتي کړۍ په کابل کې د امنیتي پیښو په ډېرېدو تورنې کړې خو د چا نوم یې ونه خود. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د هغه څه په اړه چې په کابل کې د انتحاري بریدونو او چاودنو ډیروالی یادوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې جرګې اداري پلاوی د امنیتي پیښو ډیرېدل د امریکا او ناټو سره د افغانستان د تړونونو له تصویب سره تړي او وایي د افغانستان دښمنان په تېره بیا ګاونډي هیوادونه نه غواړي د افغانستان ملي وحدت حکومت خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد صالح سلجوقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې په کابل کې د امنیتي قواوو د کشفي خو ضعف د دې لامل سوی چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او فعالیتونه ډېر سي. دوی وایي په کابل کې موجود ټول امنیتي ځواکونه سره له دې چې له تسلیحاتي اړخه کولی سي د دې ډول بریدونو ځواب ووایي، خو د دوی کشفي برخه کمزوره ده او دوی نسي کولی د ښار په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو طالبانو یا نورو ډلو د حضور له څرنګوالي څخه معلومات ترلاسه کړي. زموږ د پولیسو غبرګون تل تر پیښو وروسته وي. موږ تمه لرو چې تر پیښې د مخه باید دوی له خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. د افغانستان مشرانو جرګې پرون د کابل واشنگتن او کابل ناټو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړونونه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د افغانستان ولسی جرګې په یوه ورته اقدام سره د یک شمې پر ورځ تړونونه تصویب کړي وو. ښاغلی سلجوقي وایي د کابل د امنیت ټینګولو لپاره باید کشفي ادارې پیاوړي سي او نوي امنیتي تدابیر ونیول سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال د دغه هیواد امنیتي ادارو ځینې افراد او کړۍ په دغو نامنیو کې ښکېل بولي. په کابل کې د نامنیو د ډېرېدو له کبله اندېښنې داسې مهال راپورته سوي چې د کابل ښار پرون ماښام او پرون ماپښین د ځانمرګو بریدونو او چاودنو شاهد وو. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند حشمت ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر ماښام د برید هدف د وزیر محمد اکبر خان مینې په 15 سړک کې یو خیریه دفتر وو.
د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د وزیر محمد اکبر خان 15 سړک کې یو خیریه یا مرسته کوونکی مؤسسه ده چې درې تنو ځانمرګو بریدګرو پر دغه مؤسسې باندې برید وکړ. لومړی چاودنه رامنځته شوه او وروسته کله چې دوه تنو ځانمرګو بریدګرو غوښتل دغه ودانۍ ته ورننوځي، له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې له منځه یوړل شول.
ښاغلی ستانکسي زیاته کړه په دغه برید او متقابله جګړه کې یوازې یو بهرنی ساتونکی ټپي شوی دی او نور چاته زیان نه دی رسېدلی. د تېرې شپې د پیښې په سیمه او شاوخوا کې یو شمېر سفارتونه، مېلمستونونه او د بهرنیانو دفترونه موقعیت لري او یو شمېر حکومتي چارواکي هم په دې سیمه کې ژوند کوي. تر دې پیښې څو ساعته دمخه یو بل ځانمرګ برید کوونکی د کابل په قابل بای سیمه کې د برېټانیا د سفارت یو موټر په نښه کړ. د امنیتي چارواکو په خبره په دې پیښه کې یو برتانوي وګړی او څلور افغان ملکي کسان وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
په کابل کې د پرونیو بریدونو په اړه مو ریپورت واوریده او همدارنګ مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د امنیتي ځواکونو په کشفي برخه کې کمزوري د دې لامل بللی چې په وروستیو کې د ډول بریدونه زیات شي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دوی به یو نوی ملي امنیتي ستراتیژي جوړوي او هیله لري چې له دې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. دا پوزي چارو ځینې څېړونکو په دې نظر دی چې سنځه د امنیتي ادارو د نن د یو شمېر کسان دي ته لار هواروي چې دولت مخالفه وسلوال دا ډول بریدونه وکړي. د چولې تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان نوی حکومت په هیواد کې د امنیت ټینګېدو لپاره پر وی ملي ستراتیژي کار کوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند ازادي رادیو ته وویل په دې ستراتیژي کې به د مشخص دشمن د تعریف په اړه، د صلاحیتونو په ارتباط او د تروریزم ضد ځانګړي پروګرامونو په اړه توضیحات ولرو. حسیب سریقی دا خبر وروسته تر دې وکړه چې د پنځشنبې پروس په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکونکو پر موټر چاودنه وشوه. دا په تیرو دوو اونیو کې نهمه چاودنه ده چې په دې ښار کې کیږي. د ملي امنیت اداره د دې بریدونو د زیاتېدو علت د دښمن د تاکتیک بدلیدل ګڼي. حسیب سریقی ازادي راډیو ته وویل
دښمن د قدم اول میخواست کې از طریق حمله قرار دادن بعضی
دښمن په لومړي سر کې غوښتل چې پر جنو کلیو او ولسوالیو د بریدونو لاله ځانونو ته دایمي اډي جوړ کړي، خو کله چې افغان ځواکونو سره مخامخ شول ډیر تلفات ورواوښتل، نو د جګړې ډول بدل کړ او هڅه یې وکړه چې پر دولتي تاسیساتو او امنیتي تاسیساتو بریدونه وکړي. دا ځکه چې دوی پوه شول چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي، خو کله چې له دې جګړې هم مایوس شول نو دوی انتحاري بریدونو ته په ځانګړي ډول په کابل کې ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړه، څو په لږو تلفاتو رسنیو کې ډیر یاد شي. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 150 بریدونه د ترسانو پر ضد کړي دي او په پکتیکا، کابل او ننګرهار کې پولیسکونو حملې وارل مخه شنډې کړي دي. خو د پوځي چارو څېړونکی عتیق الله امرخیل وایي چې په کابل کې د امنیتي ادارو دننه داسې کسان شته چې د دوی ګټه په دې کې ده چې مخالف وسلوال پریږدي چې په ښار کې چاودنې وکړي.
په ښار د کابل کې درې قوي ترین ادارې پرتې دي: وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومي امنیت. ملي په هر درې قدمه په کابل کې ګوره پولیس ولاړ دي، په هر څو قدمو کې ګوره د امنیت نفر ګرځي. د دېو نه چا پوښتنه ونه کړه چې دا ټول کابل هم څلوېښت مسله سره په کنټرول کې ده، څنګه دا خلک را تېرېږي؟ واضح خبره ده چې له پاسه اشخاص نشته، هلته اشخاص او افراد شته چې دې سره کومک کوي تخریب
ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا هیله مند دی چې د نوې ملي امنیتي ستراتیژۍ له جوړېدو سره به یې چې ډېره ژر به بشپړه شي په افغانستان کې امنیتي چارې بهتره شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
دوستانو د افغانستان د نن څخه نور ریپورتونه ملرو، خو اوس به د سارک د مشرانو د غونډې په اړه یو ریپورت راواخلو چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و. د جنوبي اسیا د هیوادونو مشرانو په نیپال کې د سارک په وروستۍ سرمشریزه کې په خپلو کې د انرژي په برخه کې په همکارۍ موافقه وکړه، خو په دې سرمشریزه کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ سویری خپور و. د سیمه ییزې همکارۍ په اړه پکې کم پرمختګ وشو. رضوان مراد په اړه د فرانسوي خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي وړاندې کړي.
د نیپال صدر اعظم وایي په دې هیواد کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سارک ټولنې په وروستۍ سرمشریزه کې د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې ډېر کم پرمختګ شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د نیپال د صدر اعظم سوشیل کویراله په حواله وایي چې د سیمې مشران باید د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره سیاسي اراده پیدا کړي. کتونکو د سارک د سرمشریزې د ناکامېدو اصلي علت د هند او پاکستان ترمنځ بې اعتمادي ګڼي. د سارک د سرمشریزې په حاشیه کې د هند صدر اعظم پرته له خپل پاکستاني سیال نواز شریف څخه نور د ټولو ګډونکوونکو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې درلودې. د سارک د سګنی کال سرمشریزه په داسې حال کې پرته له پام وړ نتیجې پای ته ورسېد چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی او نړیوال ځواکونه هم له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا هند او پاکستان د سیمې اوسنیو حالاتو او راتلونکي وضعیت ته په پام سره په افغانستان او کشمیر کې د خپل نفوذ لپاره پراخه سیالي کوي. هند په 13 اگست میاشت کې وروسته تر هغې له پاکستان سره خبري اترې بند کړې چې د پاکستان د حکومت استازي له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره کتنه وکړه. د کټمنډو د څېړنیز مرکز مشر لوک راج بارال فرانس پریس اژانس ته ویلي کله تروریزم سره د مبارزې مسئله وي او که سوداګري، تر څو چې خبرې عملي جامه ونه لري د سرمشریزو جوړیدل څه خاصه ګټه نه لري. افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بھوٹان، هند، مالدیف، نیپال او بنگلاديش د سارک ټولنې غړي دي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا کابل پولیس وایي په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو برید کوونکو ترمنځ د پرون ماښام په جګړه کې یوازې درې تنه برید کوونکي وشل شوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. تېره ورځ په دې برید کې چې په کابل کې د برتانیې د سفارت د کارکوونکو موټر پکې په نښه شوی و، د یو برتانوي په ګډون 15 کسانو وژل شول او تر دېرشو زیات ملکي افغانان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مشرانو جرګې لخوا د امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي تړونونو تصویب هرکلی کړی. د جنوبی اسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک اتلسمه سرمشریزه پرون پای ته ورسیده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر نن ترکیې ته درې ورځنی سفر پیلوي. په دې درې ورځني سفر کې به پاپ فرانسیس د ترکیې له ولسمشر او د دې هیواد د مسلمانانو له امام سره لیده کاته ولري. د اوکراین نوی پارلمان د یوې بلې دورې لپاره ارسینی یاتسونیک د صدر اعظم په توګه وټاکه. او په مالدووا کې یوې محکمې په یو نوي روسي پلوه ګوند د نومبر د 13 نیټې د انتخاباتو کې په ګډون بندیز لګولې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وسم د چیل ویدیزي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي سمت ساروان ورته کتنه کړي.
یو شمیر برتانیي ورسپانو په خپل وروستیو غنو کې په کابل کې د برتانیا د سفارت د کارکونکو پر موټر د ځانوژونکو حملې په اړه لیکنه خبري کړې دي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې د دې پیښې چې یو برتانیي او څلور ملکی افغانان پکې وژل شول صحنه انزور کړې. لیکلي دي چې د دې پیښې عکسونه بوجډون کړي. په یو تصویر کې لشتر لژای یو موټر لیدل کیږي چې بیخي ویجاړ شوی دی. د برېټانیا بلې ورځپاڼې ګارډین په وروستۍ غنه کې د افغانستان په باب د لندن د کانفرنس لپاره د چمتووالي په اړه لیکنه چاپ کړې ده. ورځپاڼې لیکي د هر مشر لپاره ګرانه ده چې له کلونو کلونو اداري فساد وروسته د حساب کتاب منظم کتابونه ترتیب کړي، د یاغیانو په وړاندې جګړه پر مخ یوسي او له قومي اختلافاتو سره سره یو سالم حکومت جوړ کړي. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم د افغانستان نوی ولسمشر باید دا ټول کارونه په داسې وخت کې وکړي چې بهرني پوځیان له خپلو تجربو، وسلو او میلیونونو ډالرو سره له افغانستانه وځي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس د ولسمشر اشرف غنی تر ټولو ستره او سخته دنده دار چې د لندن په کانفرنس کې ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد ته شانه اړول کیږي. ورسپانه د سیاسي چارو د کتونکو له قوله وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د هیواد ته له دوه جبهو زیان اړوي، یعنی له طالبانو سره چې په وروستیو کې بریدونه زیات کړي دي، د جګړې په جبهه کې او د غراز د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په اقتصادي جبهه کې دا هیواد له میلیونونو ډالرو بې برخې کیږي. اوپن دیموکراسي خبرونې د افغانستان د وروستیو چاودنو په اړه تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان راتلونکی ویل شوی چې د افغانستان، امریکا او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکو موافقو چټک تصویب د خپل مستقبل په باب د افغانستان د سیاسي مشرانو د اندېښنې ښکارندوی دی. په دې موافقو کې د اوپن دیموکراسي په وینا دوه مهمې موضوعګانې نغښتې دي. یوا لزره امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې پاتې کیږي بیا به هم د طالبانو او القاعده پر ضد په پوځي عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کولای شي. دوهمه خبره دا ده چې د امریکا خاص ځواکونه د شپې عملیات پیلولای شي. دا عملیات د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې منع اعلان شوی وو. د شپې عملیاتو یاغیانو ته تر ټولو زیاتې مرجوبلې اړولې، خو ورسره ملکیانو ته هم تلفات اوشتل چې د کار د افغانستان خلک خوابدي کړي ول. اوپن دیموکراسي خبرونه وایي چې نوی موافقه او ژمنې یو موضوع روښانوي او هغه دا چې له افغانستان د امریکا او ناتو د جنگي ځواکونو له وتلو سره سره به پاتې کیدونکي پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ د جګړې په میدان کې هم موجود وي.
د افغانستان د بشانو جرګې د پنځشنبه په ورځ له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په اکثریت رایو تایید کړل. په دې اړه پریکړه د رسنیو له پوښښ پرته په یو فوق العاده غونډه کې وشوه، خو د مشرانو جرګې رئیس وروسته رسنیو ته څرګندونې وکړې. صفي الله استانګزی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
ورسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه تایید کړل، افغان سناتورانو هم د پنځمې پرز دغه سندونو ته مثبت رایه ورکړه. که څه هم چې په دې اړه فوق العاده غونډه د رسنیو په خښته پرې نه خودل شوه، خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د غونډې په پای کې خبرې اعلان ته وویل چې سناتورانو دا دوه سندونه په اکثریت رایو تایید کړل.
در مجموع دوه برادر ما
په مجموع کې دوه ورونو احتجاج وکړ او لغونډه ووتل. پنځه مخالف رایې وې، دوه ویتنه حاضر وو، پنځه شپږ رایې مثبت وې. مونږ د مجلس په اکثریت څه پریکړه وشوه، له ناټو او امریکا سره دواړو امنیتي سندونو ته مثبت رایه ورکړه.
امریکا سنبوردن و تایید شو.
که څه هم ښاغلی مسلمیار د دغو دوو سندونو د اړتیا په اړه څه ونه ویل، خو ځینو سناتورانو ټینګار وکړ چې د هیواد اوسنۍ وضعیت ته په کتو اړ شول څو دا سندونه تایید کړي. په عین حال کې د دغو سندونو ځینې مخالفو سناتورانو ټینګار وکړ چې له ناټو سره امنیتي تړون یا سوفا په څو مادو کې د افغانستان په تاوان ده. یو مخالف سناتور میر حمدالله منیب په دې اړه وویل:
دریم ماده کې راغلی چې افغانستان له ناتو سره موافقه شوې تاسیسات او سیمې په وړیا ډول د دغه سازمان په واک کې ورکوي، چې دا په بشپړ توګه د افغانانو په اقتصادي او املاکی تاوان باندې تمامي
پاین. هلکه خغلې مونی بوي له هغه ماده سره چې لمخې نړیوال پوزیان له پاسپورت او ویزه پرته افغانستان ته راتلی شي هم مخالف ده. د خغلې مونی په خبره د مالی لورکړې د ناتو پوزیان معافیت او هغه ته د قضایي خوندیتوب ورکړه هم د افغانانو په زیان تمامېږي. د افغانستان پولیسي جرګه کې هم 15 وکیلانو د غوسندونو تر رد رای ورکړي، خو په مجموعي توګه د جرګې د سندونو په اکثریت رايو د یکشمې پرسته سویپ کړل. د پنځمې پرز د مشرانو جرګې فوق العاده غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم ورغلی وو. سود سناتورانو پختنې جواب کړي. نو موري ویل د افغان فوجانو لپاره د بهراني ملاتړ د ترلاسه کولو او د وسلوالو مخالفینو د زپلو په هدف دا دوه سندونه د افغان حکومت لخوا لاسلیک شوې دي.
ما با یکی از بدترین دښمنای کشور روبرو هستیم.
مونږ د هیواد لیوبد دښمن سره مخامخ یو، لداسې دښمن سره چې زمونږ د ماشومان او ملکیانو په زیات په ممکنه وحشیانه ډول حمله کوي. نو د ورته دښمن په وړاندې مونږ باید د خپل وسلوالو پوځیانو ترڅنګ په ټول ایمان او اعتبار سره ودرېګو او سمې نړیواله همکاري ورته را جلب کړو. نو یاد سندونه هم د همدغه هدف د پوره کولو په مقصد لاسلیک شول.
نن امضای زید سند با می مقصد انجام شو.
خو خغلی اتمر ټینګار وکړ چې دا دوه سندونه افغانستان ته امنیت نه راولي، بلکې په هیواد کې د ناتو د 200 غړي هیوادونو حضور ته یو قانوني چوکاټ جوړوي چې هغه یو کولای شي له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار بیا خوشینی و خو د افغان دولت له توانه بهر د ضرب الاجلونو د ټاکل کېدو له امله د ملي شورا په دواړو جرګو کې دغه سندونه د برخلیک په اړه فوق العاده غونډې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سناتورانو نیوکه کوله چې له ناتو او امریکا سره د امنیتي او دفاعي سندونو د دقیقې مطالعې په خاطر هغوی ته کافي وخت نه و ورکړل شوی. صفي الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو د ازادي رادیو تغوغي د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پوری په همدې سپوچی زموږ خبرونه خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه خبريږي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. خو وس د ازادي رادیو ده د ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس جوړېدو مخکې د کابینې یو شمیر وزیران معرفي کړي. دغه سرچینو پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ به د کابینې د جوړولو پر سر د نظر اختلاف موجود وي، خو لیدلوري سره نږدې دي. اجمل تورمان له کابل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د غړو په معرفي کې ځنډ اندېښنې ډېرې کړې دي، د افغانستان ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینې وایي هیله مند دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې دواړه مشران د نوې کابینې په اعلان سره سلا شي. دغه سرچینو ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دواړه هڅه کوي چې د لندن د کانفرنس تر جوړېدو پورې د نوې کابینې یو شمېر وزیران اعلان کړي. سیداقا فاضل سنچارکی چې د افغانستان اجرایي رئیس ته له نږدې کسانو څخه دی، د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نوې کابینې د اعلانولو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس لیدلوري سره نږدې شوی دی.
د کابینې د جوړولو په برخه کې د دواړو رهبرانو ترمنځ لیدلوري سره نږدې شوی دی. د دواړو ټیمونو څخه بهر هم د متخصصو کسانو لپاره ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه شان د دواړو ټیمونو د مشرتابه هڅه هم دا ده چې د لندن تر کنفرانس د مخه د کابینې یو شمېر غړي اعلان کړي.
په کابل کې د برېټانیا سفیر په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي که د افغان حکومت کابینه د لندن تر کنفرانس پورې اعلان نشي نو ټاکل شویو اهدافو ته لاسرسی به ستونزمن وي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګې ویلي دي چې اوسمهالي حکومت خپل قانوني مشروعیت بایللی دی. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرست وزیرانو د کار قانوني موده ختمه شوې ده. ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره نوې کابینه معرفي کړي. په عین حال کې معین مرستیال چې ولسمشر محمد اشرف غني ته له نږدې کسانو څخه دی وایي چې د کابینې د ژر تر ژره جوړولو لپاره هڅې روانې دي.
زه ډاډه
یم او باید د افغانستان خلکو ته ووایم چې د یو ځوابګویه او ژمن حکومت لپاره هڅې کیږي. اختلافات نشته، د نظرونو ترمنځ تفاوتونه دي چې مشورې پرې روانې دي.
ښاغلی مرستیال وویل چې د 14 وزیرانو پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ صلاح شوې ده. په دې اړه مو د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف وغوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سره سره د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د نوي کابینې د ځنډ لامل د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمن د ملي وحدت د حکومت د متن او د یو شمېر وزارتونو او حکومتي ادارو د ادغام پر سر اختلافات دي. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په لومړی ورځ ویلي ول چې نوي کابینه به تر وی نیمه میاشتې پورې معرفي کړي، خو چې شاوخوا 15 ورځې له ټاکلې مودې څخه اوړي لا هم د کابینې برخلیک نه دی معلوم. د لندن کانفرنس ته لونې کمې ورځې پاتې دي، خو معلومه نه ده چې ولسمشر غني به دغه کانفرنس ته له نوي وزیرانو سره ولاړ شي که څنګه.
او دوستانو، اوس هم مخکې لدی چې سید سمی عباس بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
تاسو مو اول نمره ته واخلئ.
زمانه مو امید ده یو تن تجار يم د وچه میوه.
ښه، د وچه میوه تجار یې، نو څنګه نور هیوادونو نه راوړي؟ افغانستان نه بلچی راوړي؟
نه، موږ صرف افغانستان نه نور هیوادونو ته لیږو.
ښه، نو څه لیږې؟ کوم ډول میوه در سره دي؟
موږ سره هم وچه میوه لیږو، هم تازه میوه لکه بادام شو، پسته شو، کشمش شو، نخود شو، دغه سي نور نور شیان لیږو.
بیا افغانستان کې دلته څنګه راټولوي؟ کوم چا سره قرارداد لري؟
دا د سې د چې باغونو سره قرارداد کوو او نور دسی خلک شته چې مونږ ته راوړي، نو هغه نه پسې مونږ خپل تیارو.
په لیګلو کې څنګه، په کوم سیستم سره لیګې؟
دا چې دا د پاکستان لرنی لیګو او د سی نور باز شرکتونه دي چې مونږ ته وړي، خو هغه خپل ټیکس اخلي.
ته لا ځوان یې، نو درس مرس وای دی هغه تر څنګ دغه تجارت کوي که یوازې هم د تجارت د ملاتړ نه؟
نه نه، د سره څنګ کې درس هم وایم او دا کارم کوم.
ښه، د کوم ځای؟
زه د خوست ولایت یم.
ښه، ما وی لهجې نه دی پوهېدلم. ښه، نو هلته خوست کې مو مرکز دی د خپل تجارت کابل کې؟
زموږ مرکز دلته ده، په نور هیوادونو کې نمایندګۍ لرو.
د دې وچې میوې خو نورم دوکانونه بم ډیر وي، تجاران بم ډیر وي، کاروبار مو څنګه دی ورسره؟ یعنی ګټه پکې کوي؟
داسې ده چې موږ دا کار په 2003 کال کې شروع کړی او زمون کار چې دا د مخ کې نه ده، نو زمون کار ډیر ښه روان ده.
او نن دلته یو نندارتون ته راغلی، دې ځای نه چا خبر کړی او څنګه دې زړه وکړي راشي؟
دا دلته په کابل کې یا نور هیوادونو کې دا نمایشګاوی چې کیږي، مونږ متقاعد تجارت مونږ ته خبر راکوي، مونږ په دې کې ګډون کوو د خپل د تجارت لپاره چې مونږ دا میوې نمایش کې ورکو او قرارداد وکړو خلک سره.
د افغانستان له میوو څوک کمه میوه ډیره خوښوي چې یعنی د نورو هیوادونو خلک ډیره غواړي؟
د افغانستان ټوله میوه نور هیوادونه ډیر خوښوي او زمونږ میوه چې د ماشاءالله ډیره ښه میوه ده، نو ډیر هیوادونه زمونږ د ملک میوه خوښوي.
نو کاروبار سره خوشاله
یې؟ الله ناراضه یو، په هر حال
بس خدای مامد سي رضا الله را ډیره مننه.